یو پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بنری ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري کړې کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تفسیر لرو. زموږ ونیزه کلتوري خپرونه سندرې جادوګرې به هم اوري. پوړم به د بوروال کاکړ نه د دې وخت خبرونه
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. په شمالي وزیرستان کې 14 د پاکستانی پوځ دري عسكر وژلي او دوی ټپ کړی دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان وایي ځینې طالب مشران د امن په خبرو کې دلچسپي شي. او د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایرانی وګړو او دري ایران میشتو ادارو بندیزونه لګولي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په د تخیل کې یوې 14 د پاکستانی پوځ دري عسكر وژلي او دوی نور ټپ کړی دي. د شمالي وزیرستان انزامي چارواکي وایي دا پیښه بیګا هغه محل رامنځته شوي چې عسکرو د تخیل تحصیل د شهباز کلی په یاسیمه کې گشت کوي او د سړک پر غاړه شخړل شوی ماین ورباندې چاودلی دی. چا د دې ذمواري نه ده منلی. د پاکستان مسلم لیگ نواز په مشرۍ د پاکستان د وفاقي حکومت د واک موده نن پای ته رسیږي. نن به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ د کابینې وروستۍ غونډه کیږي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه له وړاندې د نگران حکومت د مشرۍ لپاره د پاکستان د پخواني چیف جسټس ناصر الملک پر نامه سلا شوی دی. ټاکل شوی ده چې ناصر الملک به سبا د پاکستان د نگران وزیر اعظم توګه د خپلې دندې سوګند پورته کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې عام انتخابات به د روان کال د جولای پر 15 کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې یې لږ تر لږه 60 وسلوال وژلی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش بیګا مشال رډیو ته وویل چې دا وسلوال یې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال وژلی دی.
نو عملیات ما در نو ولایت کشور
دی وای د هیواد په نه ولایتونو کې مو نه عملیات په بریالیتو روان دي او موږ د دغو عملیاتو په ترڅ کې یوازې په 13 ساعتونو کې د دشمن تر شپېتو ډیر کسان لمنځه وړي او یو شمیر یې هم ټپیان شوی دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د تخار ولایت چارواکي وایي تر پرنیو جګړو وروسته د دشت کلا ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاسته ورغلی. د یاد ولایت د والي ویان سنت الله تیمور ویلي چې تر 7 جګړه وروسته 4 افغان عسکر وژل شوي او یو شمیر نور ټپي شوي دي. هغه ویل طالبانو پر حکومتي دفترونو قبضه کړې او ځینې یې سوځولې دي. سنت الله تیمور ډي پي ای خبري اژانس ته ویلي چې د ولسوالۍ د مرکز بیرته نیولو لپاره امنیتي ځواکونه روان دي. د افغانستان او هند د ګډ امنیتي کمیشن په غونډه کې پر یو پر سیمه ایزو امنیتي ګواښونو خبرې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې شوې دې غونډه کې د افغان پلاوی مشري د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د هندي پلاوی مشري د هند د ملي امنیت مرستیال سلاکار راجندر کنا کوله. د خبر پر مهال دواړه لور ژمنه کړې چې کابل او نوې ډیلی به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري پیاوړې کوي او د سیمې په کچه به هم د زیاتو همکاریو پیدا کولو لپاره هلې ځلې کوي. په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن ویلي ځینې طالب مشران د امن په خبرو کې دلچسپ شي. جنرال جان نیکولسن د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د طالبانو د امنیتي او لوړې کچې له مشرانو سره خبرې روانې دي خو د یې نمونه نسي په ډاګه کولی. نوموړي ویلي چې د امن په پروسه کې د بیلابیلو شکیلو غاړو ترمنځ د خبرو اترو یو شمیر لارې پرانستل شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایرانی وګړو او درې ایران میشتو ادارو بندیزونه لګولې دي. په دې ادارو کې په تهران کې د ایرانی وګړو پر زورولو مشهور د ایران په د ایون په نامه زندانم شامل دی. د یاد وزارت د بهرنیو اساسو کنټرولونکي څانګې د چهارشنبه په ورځ وویل چې دې بندیزونو د ایران رژیم په نښه کړی دی. هغه ځکه چې د دوی په وینا خپل وګړي ځپي له هغوی د اظهار بیان او پر امن غونډو حق اخلي. د امریکا له خوا داسې بندیزونه عموما تر بندیز لاندو کسانو او سازمانونو لپاره دا ګرانوي چې له امریکا او بهرنیو مالی ادارو سره راکړه ورکړه وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د ټلیفون له لارې پر دوه اړخیزه چارو غږېدلی دی. دا له هغه وروسته د لومړی ځل دی چې مایک پامپیو د اپریل پر 16 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده سنبال کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیترین واټ ویلي چې سرګی لاوروف او مایک پامپیو د اوکراین او شام د جګړې په اړه هم خبرې وکړې. د روس د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې د اوکراین او شام په اړه د خبرو اترو پاملرنه دې ته وه چې دا شخړې هوارې کړل سي. د بیان په وینا د اوکراین د شخړې د 2015 کال د مینسک د تړون په رڼا کې پر هواري خبرې وسوې. شمالی کوریا وایي مرستیال چیرمین کیم جونګ چول نیویارک ته رسېدلی دی چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د ملاقات د وړاندیز په اړه خبرې اترې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا ماموریت وایي د هیواد د مشر مهم ملګری کیم جونګ چول د مئی پر 13 نیویارک ته رسېدلی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مئی پر 13 پر 9 پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له شمالي کوریا سره د خبرو اترو لپاره یو ستره ډله جوړه کړې ده. د ویسټ انډیز او ورلد 11 ترمنځ یوازینی شل اوریزه لوبه نن د لندن په تاریخي لارډز میدان کې ترسره کیږي. د ورلد 11 لوبډلې مشري شاهد خان اپریدی کوي. د هغه ترڅنګ پکې د پاکستان شوی ملک او د افغانستان راشد خان هم شامل دي. او روس د فوټبال د نړیوال کپ لپاره په تمریناتي یا دوستانه لوبه کې له آسټریا څخه ماتې خوړلې ده. بیګا د آسټریا لوبډلې په انسبروک کې د روس لوبډلې ته په 1-0 ماتې ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په شمالي وزیرستان کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د فوج درې عسکر وژل شوي دي. د حکومت دوی په خپل ځای خود تعلیم لپاره مبارزه کوونکي وایي په پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان اوس هم له سکولونو بهر دي.
ټول پاکستان کې چې کوم ماشومان د سکول نه بهر وو 2.5 کروڑ ماشومان دا سکول ته راوستلو او بیا دوته معیاري تعلیم ښه تعلیم ورکولو، خو معیاري تعلیم اوس هم موږ سره یو غټ چیلنجز ده.
د خیبر پختونخوا په سوات کې وسم یو تاریخي جومات د ځایي ولس د عبادت ځای او ټولنیزو هلو ځلو مرکز دی.
اړې په خوانی جومات ته سره مړې خلګي به خپل کار پکې شوی. آبادی په خوانی آبادی خو لرګو مرګو مزیدار خو پکې شوی چې موږ پکې عبادت پکې کې سبق پکې وي.
او زموږ په ونیز خبرونه سندرې جادوګر کې د افغانستان د نومیالي سندرغاړي استاد رحیم بخش د ژوند او هنر پاړه وړي.
I shall keep up your sheep will go.
د سیمه ورلنه هم راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګډومبې موضوع ته نن د پاکستان د وفاقي حکومت د واک مودا پای ترسي. د کابینې اخري غونډه هم نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کېږي. په دغه اړه باندې نور معلومات له اسلام آباد زموږ همکار را سره دي، نو دغه نه نور معلومات له ملګري سره مشه ته هم سار دي. په خیر
خدای دې وبخښاین.
نن د پاکستان د وفاقي حکومت د واک موده پای ته رسي او د کابینې خري غونډم کیږي، نو په دغه اړه بسو وې زمګ اوریدونکو ته څه معلومات دي تاسو سره؟
شاهین وسنه لګه شی به وړاندې وزیر اعظم هاوس سره په همدې خپل زمنګ رابطه وشول، نو د اغه تر مخه چې څنګه لکه نن د وفاقي حکومت اخري ورځ ده او په نن ورځ باندې نن ماخستن 12 بجې وزیر اعظم چې کوم دی هغه هم د خپل چوکۍ څخه لکه مصافي شي، ځکه چې دا غیر 15 کلنه موده چې کومه دا پوره شول. دغه شانتي وفاقي وزیران چې کوم دی هغه هم لکه دا غیر موده هم نن ختم شي، نو دې حواله سره دا یو الوداعي د وفاقي کابینې غونډه را بللې شوې ده چې پکې دا نه چې لکه نور کله به غونډه راوبلل شي، په هغه کې به مختلف دغه منځوي ورکړل کېدل. خو دوی وایي چې دې کې بل څه نه، دا صرف الوداعي غونډه ده، په دې کې به ټول وزیران ګډون کوي، په دې کې به وزیر اعظم خپل هم وي او هغه سره به خبرې اترې کوي. د وروستو وزیر اعظم چې کوم دی خپل د سټاف او کوم عمله چې کوم ده هغه سره به هم بیا الوداعي ملاقاتونه کوي وزیر اعظم. او نن ماخام چې کوم دی وزیر اعظم ته بعد درې وانو فوزونه چې کوم دی هغه به ته ګارد اف انر یعنی سلامي چې کوم دا هغه به پیش کړي او دغه شان ته د حکومت موده چې کوم دا هغه به دولت پږي ختم شي وزیر اعظم چې کوم دی نن ماخصن به وزیر اعظم هاوس نه خپل چې کم ذاتی کور دین واغی ته بلال شي او دا شان بنن په ملک کې د خیبر پختونخوا اسمبلی او دغه بسین دی اسمبلی وخت مخ کې ګره شوی خو د پنجاب بلوچستان او وفاقي د پارلمان چې کوم دی قومي اسمبلی د دې موده بنن د شپې ختم شي او دا شان په ملک کې به چې کوم د 15 کال نکم د مستندی قانون حکومت روانو په مرکز کې نو دغه خاتمه به وشوي او سبا چې کوم نگران وزیر اعظم چې کوم اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم په ګډه سره ټاکلې ده شمس الملک چې کوم دی ناسونو هغه به سبا چې کوم دی خپل عہده به واخلي صدر ممنون حسین چې کوم دی دا غینه به حل پاتلې دغه شانتي نگران حکومت چې کوم دی هغه به سبا د جمعې په ورځ باندې په واک کې راشي او دا شان لکه چې 15 جولای باندې کوم انتخابات به کیږي نو دغه یو میاشت او 15 شوه چې کوم دی نگران حکومت چې کوم دی هغه به په ملک کې او دا راتلونکي ټول ټاکنې چې کوم دی هغه به کوي نو دا شان نن په ملک کې د مرکزی او صوبایي حکومتونو چې کوم دی هغه موده پوره کیږي نن 12 بجې به ټول اسمبلیان چې کوم دی هغه به تحلیل شي
ډیر مننه کوم عملګریا او خورز دل غواړم
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
وزیر شمالي وزیرستان ته چرته تیر مخام د سړک د غاړې بمی بریټ په نتیجه کې د پاکستان د فوز درې سرتيري وجل شوی او دوه نور ټپيان دي د چارواکو په وینا د غبرې د افغان پوری تنزدي په د تخیل سیمه کې رامسته شوې دي د بریټ زمواري لا چانه ده بدلې نور معلومات د سیمینا زمنګ د همکار پراپور
چارواکو وویل سړک غاړې سره خښ شوی بارودی مواد یا بم د ریموټ کنټرول د لارې هغه مهال وچاو دی دا کله چې پاکستانی عسکرو د غلطه گشت کولو دغه چاودنه تحصیل د تاخیل شاباس کلی یا سیمه کې شوی د چارواکو په وینا چاودنه کې وژل شو سرتیرو پیژنګلو د لانس نایک مومن سپاهی سلیم او سپاهی امیر په نومونو شوی او نایب صوبیدار اکبراو او لانس نایک شاکر په نومونو دوه اسکر ژوبل شوی دی د چارواکو په وینا ژوبل شوی اسکر یې په سملاسي توګه فوزی روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړل د چاودنې پړه تر دې دمه هیڅ وی وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخسته خو د نوړاندې شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو اکثره بریدونو ذمہواری طالبانو قبول کړې شمالي وزیرستان کې د نوړاندې وخت په وخت په امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو باندې وسلواله او بامی بریدونه شوی په 2014 کال کې شمالي وزیرستان کې موجود وسلوالو پر زید پاکستان فوز د زربیازه په نامه پراخ عملیات پیل کړل چې شاوخوا لس لکه عام خلک هم ترې بې کوره شول
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوس ورځو پاکستان کې یو بل مهم موضوع ته وغه د لوډ شیډنګ یا د بجلی د نشټوالي چې خلک د ډیرو تکلیفونو سره مخ کړ دي او د هیواد اقتصادي او صنعتي حل ځلې سره هم اغیزمن شوي دي د پاکستان د سنټ د بجلی او د دې پورونو چارو یوې ځنګړي کمیټې ویل دي چې په دغه هیواد کې د بجلی د ترسیل او ویش نظام خراب دي چې بیا رغونې ته اړتیا لري خو په دې باندې به خواوشا د 50 ارب ډالرو لګښت راځي د پاکستان وزیر اعظم وایي حکومت یې په 15 کلنه دوره کې د بجلی په پیداوار کې 10,000 میګاواټه زیاتوالی راوسته دی په دغه اړه نور معلومات د پامیر ساحل پر راپور کې
د پاکستان د سینټ یوې ځانګړي کمیټې ویلي د هیواد د برښنا رسولو نظام بیا رغونې ته ضرورت لري چې ورباندې 50 ارب امریکایي ډالر خرچ راځي په سینټ کې د بجلی او د دې د قرضو په اړه د یوې ځانګړي کمیټې غړي عثمان خان کاکړ پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د پیداوار له ځایه واخله ان تر کورونو پورې د بجلی د رسولو نظام خراب دی چې له کبله د سلګونه ارب روپیو برښنا ضایع کیږي دوی ویل دا خبره ورته د برښنا د ترسیل او ویش ادارې کو د بجلی د تنظیم ادارې نپرا او د پېښور په ګډون د یو شمیر نورو خارونو او سیمو ته د بجلی د ویش د ادارو مشرانو کړی دي چې دوی د می پر 29 د سینټ یادې کمیټې ته وربللیول
دوی دا وایي چې موږ ته د بجلی د وروس نظام د زور نظام په نیو بدلوو دا 50 ارب ډالر غواړي دا یو ارب ډالر چې دی دا یو 1,000 ارب روپۍ نو ستاسو اندازه وکړه دا تقریبا
حالت د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د می پر 9 په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف په خپل 15 کلن حکومت کې د بجلی په پیداوار کې څه د پاسه 10,000 میگاواټه اضافه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د بجلی د پیداوار د زیاتېدو باوجود پاکستان کې برښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ ولې کیږي؟ د سینټ د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ وایي په پاکستان کې مسأله د پیداوار نه بلکې د بجلی مختلفو سیمو ته د رسولو او د ویش ده. دی وایي سمه ده چې حکومت په 15 کلونو کې د بجلی پیداوار لوړ کړی خو د بجلی د ترسیل ویش او د استعمال د څار نظام خراب دی.
هر صبح کې دا کوم لاینونه چې د خپل بجلی ځای کې دا به ډیر پیسې اربون روپۍ دي 100 اربو روپۍ خالدان بیا دویم دا دی چې بجلی چې دا غلا کیږي غلا کوي خل بیا بجلی دا چې دا چې سرکار نه ورکوي اسلام آباد حکومت هم خپل بلونه نه جمع کوي د ټولو صبح علام قرضدار دي د وابړه شي دا ځان ته دي بیا ځینې ځایو کې دا چې دی چې دا چې بیل سي دي کارخانه داران چې دا هم قرضدار دي چې بیل والا هم نه ورکوي.
عثمان کاکړ وایي د سینټ کمیټې د بجلی اړوند ادارو چارواکو ته ویل چې که څوک بجلی غلا کوي یا بل نه ورکوي نو پر ضد دی اقدام وکړي د بجلی لوډ شیډنګ دی نه کوي.
دوی دا ویل چې موږ پر هر فیډر باندې 10% تاوان دی لګر پاکستان غا 8000 فیډر دی پر هر فیډر باندې 10% بجلی زموږ تاوان دی وا بیا دا سند چې 10% دم تاوان ستا بیا 10% تاوان ستا 10% دم تاوان ستا دا دوی څو لوډ شیډنګ د دې وجه کې د نه د بجلی نه ستو سره لته ویل لوډ شیډنګ کې چې دې وایي چې زیات تاوان راځي نو کم تاوان درایي هو دا ورته وایي چې تاسو انتظامیا او وابډا والا د دې ذمہوارې اصل تاسو غلط بجلی غلا کې نو خو دغه خلاف ایف آی آر درج کې گرفتار یې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د می پر 9 په خبر غونډه کې دا هم ویل چې حکومت د راتلونکو شاوخوا 15 کلونو د تقاضې په پام کې لنیولو سره داسې پلان جوړ کړی دی چې د برښنا پیداوار به نور هم زیات شي. پاکستان له تیرې څه د پاسه 1.5 لسیزې راهیسې د انرژۍ له کمښت سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې د ایران په ګډون یې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له 1 شمېر هېوادونو څخه د انرژۍ د اخیستو سیمه ییزه او 2 اړخیزه موافقې کړې دي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی مو بجا
تاندې هلې
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
هارون باچا هنري ګړای
په 4 بجو
د ماشومان د حقوقو مبارزه کوونکي وایي په 15 کلونو کې حکومتونو د ماشومانو تعلیم په لړ کې مناسب ګامونه نه دي اخیستي. همدغه وجه ده چې نن هم په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي. دوی وایي چې نړیوال اهداف ترلاسه کولو لپاره باید راتلونکي حکومتونه تعلیم ته لومړیتوب ورکړي. په دغه اړه باندې تفصیل اورو په دا راپور کې.
د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو ادارې وای په 15 کالو کې وفاقي او صوبایي حکومتونو د ماشومانو د تعلیم په برخه کې ډاډمن کارونه نه دي کړي. د شورو په ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویان عمر اورگزی وویل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا وکړی و چې د تعلیم نړیوال هدف پوره کولو لپاره به د مجموعي پیداوار 4% برخه ورکوي خو دا هدف یې پوره نه کړو.
ټول پاکستان کې کوم ماشومان د سکول نه بهر ودلم کړه مشمان د سکول ته راوستلو او بیا دوته معیاري تعلیم خط تعلیم ورکولو خو په صوبې کې موږ سره په میسنګ فیسیلیټیز باندې کار وشو او داسې په دې باندې یقینا یو ښه بجټ هم ولګېدو خو معیاري تعلیم اوس هم موږ سره کوالټي ایجوکیشن یو غټ چیلنجز دا او قبایلي سیمو کې چې کوم سکولونه دي یا چې کوم سکولونو تعلیمي معیار دا خو ډېر هم کمزور ده. په 15 کال کې یو حکومت هم نب تکې څه داسې هغه صحیح کار وکړو.
دی وای باید راتلونکي حکومت د ماشومانو تعلیم په عملی توګه خپل لومړیتوب جوړ کړي او مجموعي پیداوار کې د تعلیم فیصدي برخه هم زیاته کړي. د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکي عمران ټکر وای ک حکومتونه ماشومان سکولونو ته نه راولي نو دا د آئین د 25م آرټیکل ای خلاف ورزی ده. عمران ټکر زیاتوي چې سیاسي ګوندونه د ماشومانو د تعلیم او د حقونو شقونه په خپلو منشورونو کې اچوي او انتخابي نارې پرې هم لګوي، خو چې کله په واک کې راشي نو بیا دا هر څه هیر کړي.
دا د دې ثبوت دا دی چې موږ ګورو نو د پاکستان تحریک انصاف نعره چې کومه وه یا ترجیح چې کومه وه هغه تعلیم او صحت و. ګورم په خیبر پختونخوا کې نن وګورو نو سرکاري اعداد و شمار مطابق خیبر پختونخوا کې اوس هم 300,000 ماشومان چې دي نو هغه د سکول تلو په عمر کې دي خو هغه د سکول نه بهر دي.
د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا د تعلیم په برخه کې نړیوال اهداف ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې حکومت نه یوازې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر سیوا کړي، بلکې معیاري تعلیم او د سکولونو ودانۍ هم ښې جوړې کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې دوی د تعلیم په برخه کې ډیر کار کړی دی او 350 نوي سکولونه یې جوړ کړي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوښ په مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس دی.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د امریکا د بارونو چارو وزارت په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د 2013 کال له انتخاباتو مخکې بنیاد پرسته چې زیاتره یې سخت دریځه ګوندونه دي سیاسي میدان ته داخل شوي. لا هم پاکستان حکومت د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې پوهان وایي چې د ملي مسلم لیگ یا تحریک لبیک په څیر ډلو په کلیوالو سیمو کې محبوبیت ترلاسه کړی او په راتلونکو انتخاباتو به اغیز وي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن په راپور کې.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي چې د تحریک لبیک یا رسول الله ډله له دوی سره د سیاسي ګوند په حیث رجسټر ده او په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ترګرې ګرځول شوې ډلې ملي مسلم لیگ په اړه هم د پاکستان ټاکنو کمیشن ویاند الطاف خان د شروع پر ورځو مشالې ډوته ویل چې د دې ډلې په اړه ځینې اندېښنې وي او دوی نه د رجسټر کړي، خو د کورنیو چارو وزارت ته یې دغه کیس وړاندې کړی. امریکا د منچر وزارت لخوا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ پاړه پخپور شوی کلنی راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د 2013 کال انتخاباتو مخکې بنیاد پرست چې زیاتره یې سغدري زګوندونه دي سیاسي میدان ته داخل شوي. لا هم پاکستان حکومت د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په پیښور کې د ټولنیزو سیاسي چارو پوه خادم حسین وایي چې د ملي مسلم لیگ یا تحریک لبیک په څیر سغدري زډلو په کلیوالو سیمو کې محبوبیت ترلاسه کړی او په راتلونکو انتخاباتو به یې اغیز وي.
انتخابر ووټ دی هغه په کلی کوڅه کې بهر موجود دی چې څنګه را تحریک لبیک پاکستان او ملي مسلم لیگ میدان ته راغلل نو یو خو هغه ووټ را جمع شو، بل دې ته دا مکمل وکړه چې کلی کوڅې ته ورپسې وګرځېدل په آزاد وګرځېدل په آزادې جلسې وکړې شوې خپله خبره په آزاد وکړې شو.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه او خبریال حمید میر بیا وایي چې ځینې مذهبي فشار اچوونکي ډلې دي چې په پارلمان کې استازیتوب نه لري او دا د اتیایمې لسیزې په لومبیو کې د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په دوري حکومت کې هغه وخت مخې ته راغلی وي چې په افغانستان کې د په خبره تشپنامه جهاد روان وو. نوموړی وایي دا مذهبي ډلې چې د پاکستان د هغه وخت پوځي اسټابلیشمنت په مرسته جوړې شوې وې پر دوی وخت نا وخته بندیزونه لګېدلې، خو دا بیا لنو نمونو سره مخ ترغلی. حمید میروای دا ډلې نیخ په نیغه په انتخاباتو اثرات نشي غورځولې ځکه چې دا اوس په اولس کې ډېر محبوبیت نه لري.
اب وہ گروپ جو ہیں جن پر پابندی لگا دی گئی تھی وہ نئے ناموں سے سامنے آ گئے.
نموڑے وائی پکم ڈلو چھ بندی زونا لگول شوی وہ نہ ہغه پ نو نمونو مخ ترا غلی لکه ملی مسلم لیگ یا تحریک لبیک او داس نور اهم دی چھ پتیر وختونو کی ورتا د پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ملاتر تلا سو خو چون کہ وس امریکا ردی گوندونو خلاف دا نو د پاکستان اسٹیبلشمنٹ اهم ل مشکلات سره مخ دی. دا ڈلے دومرا غټ سیاسی خطر نه دی خو د دوی لوجی زنی خلق لندی خنو سره مخ دی. پ سیاست دوی نیخ پنیغه اثر انداز کې دې نشي. البته په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت د دوی خلاف کاروایی نه کړي نو دا د سیاسي ګوندونو اهم کمزوري ده چې د ګوندونو خلاف یې کاروایی نه کړه. خو راتلونکو انتخاباتو کې دا د چا لپاره خطر نشي کېدی ځکه چې په ولس کې دوی محبوبیت نه لري.
لیکن یہ آنے والے الیکشن میں کوئی بہت بڑا تھریٹ کسی کے لیے ثابت نہیں ہوں گے کیونکہ پبلک میں ان کی کوئی جڑے موجود نہیں ہیں.
دا مسلم لیگ نون گوند اللہ حمد دی ترونو پڑا چھنے دی ویلی البتر تاریخی لبیک او ملی مسلم لیگ مشرانو پا وار وار ویلی چیدوی دا تشدد سیاست نکوی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د جولای په 15مه پارلماني ټاکنې کیږي د دې هېواد مذهبي سیاسي ګوندونو اهم د متحد مجلس عمل په نوم خپل پخوانی اتحاد بیا بحال کړي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خو وډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نلے ری لار دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
د خیبر پختونخوا سوات کې یو خوا فطری خایست لري نو بل خوا د کلتوري او تاریخي پلوه هم ډېر اهمیت لري. دلته اوس هم د سلګونو کاله زاړه تعمیرونه شته چې د سیمې د ولس د هنر او ذوق اندازه ته لګي. زموږ همکار د سوات د مټي جورې کلی یو تاریخي جماعت ته ورغلی دی او موږ له معلومات راکړي.
د سوات تحصیل مټي جورې کلی د 1400 کورنو یو استوي جماعت په اړه مقامي ولس وایي چې د سلګونو کالو پخوانی دغه جماعت د کلی ولس په خپل لاسو جوړ کړي. جماعت کې د دیار او رنزره لرګي لګیدلی او په دغه لرګو بیا خایسته ګلکاری هم شوې ده. د جماعت خدمتګار اتیا کلن خایسته ګل وایي چې د کلی ټول اوسیدونکو د جماعت زړې آبادی سره لوی مینه لري. د جوری کلی جماعت ځانګړتیا دا هم ده چې د پخوانی زمانه اوبو راوستو نظام پکې موجود ده. د جماعت په منځ کې د تازه اوبو کوی د پخوانی زمانه یاد تازه کوي. کله چې بجلی او سرخه نه و د هغه زمانه په ترس کوی څخه اوبو راوستو نظام پکې موجود دی. د جماعت کې اوس بجلی او پنکې شته خو زړې نخې نښانې هم اولس ساتلې دي. زی یو مقامی تن جمیل احمد وای چې دغه جماعت د عبادت خانې سره سره د کلی د اولس د یووالي علامت هم دی.
د نغه انګټۍ لګیدل لوکل دلته لرګي راځي نو د جمی دغه سهولتي خلک او د سوي کې دلنه ګرم ځای کې منځو نو ګرمواله مو شي عبادت مو شي د ګرمۍ په لحاظ سره هم تاسو ګټو کچا بادي ده نو خسته دا وس بالکل هغه د هر موسم دی او د ګرمۍ هغه پیک ټایم دی تاسو محسوسوي خو خپل فریش او نارمل شانتي موسم دی.
د جوري جمعات د کلی د میلمنو ځای هم دی. کلی ته چې څوک ناشنا ورشي نو په جمعات کې دیره شي. د 400 سره تعلق لرونکو محب الله وای چې زه او زما ملګری د غسمی باغونو کې کار کوو او د ګرمۍ خوب دی جمعات کې کوو. ډیر یخ او پر سکون دی.
اور په خوانه جمعات ته سره مړی خلګي ډېر خو کار پکې شوی. آبادی په خوانه آبادی ټو لرګو مرګو مزیدار خوب د باړې سټ زوی خوب پکې شوی کې مونږ پکې عبادت پکې کې سبق پکې وای.
د سواد جوری په خوانه جمعات په اړه زی ولس وای دغه جمعات د کلی ټول خلک خپل د شریک ځای غني او چې کله هم پکې د مرمت یا صفای کار پیخي د کلی خلک په ګډه خصمانه کوي نو ځکه تر دې دمه ودان دي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریڈیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال لړو ته وګورئ ورودونکو، درنګ شبیل په پښتونخوا کې لسنی بجې کیدونکې دي. د بروال کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه اور.
د شمالي وزیرستان په د تخیل کې یوې 14 د پاکستانی پوځ لري عسكر وژلي او دوی نور ټپي کړی دي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي دا پیښه بیګاه هغه مهال رامنځته شوې چې عسکرو د تخیل تحصیل د شاباز کلی په یاسیمه کې گشت کاوه او د سړک پر غاړه شخړل شوې بم ور باندې وچاودې، چا د دې ذمہواري نه منلې. د پاکستان مسلم لیگ نواز په مشرۍ د پاکستان د وفاقي حکومت د واک مدنن پای ته رسیږي. نن به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د کابینې وروستۍ غونډه وي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 60 وسلوال وژلی دی. دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنش بیگا مشال راډیو ته وویل چې دا وسلوالې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال وژلی دی. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي ځینې طالب مشران د امن په خبرو کې دلچسپي ښیي. جنرال جان نیکولسن د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو د منځنۍ او لوړې کچې له مشرانو سره خبرې روانې دي، خو د یې نمونه نسي په ډاګه کولای. د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایرانیو وګړو او درې ایران میشتو ادارو بندیزونه لګولې دي. د یاد وزارت د بهرنیو اساسو ګڼل کنټرولولو څانګې د چهارشنبې په ورځ وویل چې دې بندیزونو د ایران رژیم په نښه کړی دی، هغه ځکه چې خپل وګړي ځپي، له هغوی د اظهار، بیان او پر امن غونډېدو ازادي اخلي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د ټلیفون پر لارې خبرې اترې کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې لومړی ځل دی چې مایک پامپیو د اپریل په 16 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړه. او شمالي کوریا وایي مرستیال چرمین کیم یونګ چول نیویارک ته رسېدلی دی چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ د ملاقات د وړاندیز په اړه خبرې اترې وکړي.
مهم خبرونه مور د اوس وخت شوې دي. زموږ د ونیز خبرونې سندرې جادوګرې د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د نومیالي سندرغاړي استاد رحیم بخش د ژوند او هنر پاړاورې د خبرونه هارون بچا وړاندې.
سړی مشهی ز هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړي. د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د نومیالي سندرغاړي استاد رحیم بخش څو سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات اوري. استاد په کابل کې په یوه هنري کورنۍ کې زیږیدل او هم هلته ژوند او د موسیقۍ کارونه مخته وړي. هغه کلاسیک بندیشونه او غزلونه ویلي او یو شمیر شاګردان یې روزلي دي. د افغانستان له ملي رادیو او ټلویزیون سره یو اوږده موده کار کړی او افغان دولت وخت په وخت انعامونه او جایزې ورکړي دي. استاد رحیم بخش دری ژبه او خو یو شمیر پښتو سندرې هم ویلې دي. اوریدونکو فضل الرحمن وحدت چې په کابل کې اوسېږي او له افغاني موسیقۍ سره د خپلې زیاتې مینې له کبله د هغې د غږونکو استادانو په اړه د باور وړ معلومات غونډ کړي. د استاد رحیم بخش د زوکړې او د هغه د کورنۍ په اړه داسې راته وایي.
استاد رحیم بخش په ولسم د دلوي په 1200 هجري شمسي کال کې د کابل د خرابات کوڅې په خواجه خوردک په نامه باندې دی، دا هغه کې دنیا ته راغلی دی. او د پلار نوم امام بخش دی چې سارنګ نواز وو. د نیکه نوم هم شته دی. دوی د پښ پښ نه هنرمندان دي او اولنې زده کړې د خپل پلار نه کړې ده. د ده عمر د 2 کاله و چې ده په تبلیغ غږولو باندې شروع کړې ده. دا په 12 کلنۍ کې و چې و د خپل نیکه او د پلار نه سندرغاړي په حیث باندې زده کړه شروع کړې ده. د ځواني په وخت کې هم دغه زده کړه په مخ بیوله چې د اخره پلان تصمیم ونیو چې د استعداد ډیر ښه استعداد و نو د استاد قاسم افغان په شاګردۍ باندې کېنو بیا چې هغه ډیر غټ محفل ورته نیولې او چې ټول استادان د خرابات موجود وو او هغه تر ګوره ورته یې خدا او هغه ورته 15 کاله چې ټول تعلیمات د استاد قاسم افغان کړی وو.
فضل الرحمن وحدت زیاتوی استاد رحیم بخش ځوان وو چې د افغانستان ملی رادیو ته ولاړ او هلته سندرې سپتول پیل کړل. د نوموړي په خبره استاد ډیر فعال ژوند کړی، هنري سفرونه کړی او د هیواد دننه او د باندې انعامونه او جایزې ورکړل شوي دي.
چې په رادیو د افغانستان جوړ شو نو د ځوانۍ په وخت او د رادیو سره خپل همکاري د غزل شروع کړل، د غزل خیال تمري او د د دې تر څنګه به خارجي سفرونه هم زیات کړی دي او ډېر کنسرټونه په هندستان په پاکستان کې د ټولو پاکستانی هندستاني استادانو سره یو ځای کنسرټونه رسمي کنسرټونه ورکړي دي او ډېر جوایز او مډالونه د طلای اخیستي دي. مډالونه د کراچۍ نه اخیستي دي، د پاکستان نه، د افغانستان نه په څو ځله اخیستي، نقدي مکافات یې اخیستي دي، مډالونه یې اخیستي دي. څو وخت دلته د ازادۍ جشن په منځ کې ده نو هنرمندان استادان به د پاکستان نه د هندستان نه به دعوت کېدل. دلته د دوه سره به دوی مشترک کنسرټونه ورکول نو په دغه مشترک کنسرټونه کې د اطلاعات او کلتور د وزارت لخوا نه همیشه د مډالونه تحسین‌نامې، تقدیرنامې او نقدي مکافات ورکول شوي دي.
گولیاں کی آخر بادشاہ دیوان باز
و جانان آشنایی از جان
په کابل کې میشت موسیقي استاد او سندرغاړی سیدا ګل مینا وایي استاد رحیم بخش لوړ هنري استعداد څښتن وو. د مینا په خبره استاد د کلاسیک شاعرانو پر ځای غزل ویلو ته ترجیح ورکړي.
استاد رحیم بخش خو ډېر ښه استاد تیر شوی دی او ډېر یو ښه ګلوکار هم تیر شوی دی. پښتو سندرې هم ویلې دي، فارسي هم ویلې دي، زما په خیال چې کلاسیک هم ویلې دي، تمرین ویلې دي، غزل هم ویلې، فوک عوامي چې وی هم دا ویلې او خخه طرزونه خخه کلامونه به ویل. په خوا خو کلاسیکل موسیقي به خلکو اورېده، باقاعده به د راګونو فرمایش به کول چې دا راګ ماته وایه دا راګ وایه. نو داسې په مزه مزه هغه وخت سره موسیقي کې بدلون راتله تر دې دمه پورې. نو سره انبر زما به خیال چې داسې یو شخصیت تیر شوی چې دونه خدمت یې کړی چې ډېر کم خلک به دومره خدمت وکړي او د خلکو لپاره ډېر زیات ویلې دي، غزلې، سندرې، فوک او کلاسیکل هر قسم یې ویلي. خو کلاسیکل به ډېر نه ویلې، ځکه چې کلاسیکل په مزه مزه به دور به ختمېدو. نو دې به هغه وخت سره هغه شیان ویل چې کوم بازار لري یا چې کوم خلک خوښوي. د افغانستان ملي تلویزیون کې زما په خیال چې اول د ریډیو په حساب سره بیا وروسته تصویر نو ډېر زیات کار یې کړی. زما په خیال چې هېڅ هم نه کړی، دغه ډېر څلوېښت کاره خو به کار کړي او زما په خیال چې څومره ریکارډونه یې کړي زما په خیال چې ټول محفوظ زیاته پراته دي.
جانان زما زد جانانو گم بو خود آگه ها پپ بازار شدینه خرسوین ور سرازون گل بو خود آگه ها پلن خالی ده شدین ایر او پلن خالی ده او پلن خالی ده پلن خالی ده شدین ایر
Thank you.
سندرغاړې سیدا ګل مینا وایي د استاد رحیم بخش کمپوزونو او په کوم انداز چې باغه په محفلونو کې ویل زر په اوریدونکو اثر کاوه. مینا چې په کابل کې د ځوانانو لپاره د موسیقیات زده کړې او مرکز هم پرانستی، زیاتوي چې یو شمېر افغان سندرغاړو د استاد رحیم بخش د هنر لار خپله کړې او په کامیابۍ سره پر مخ روان دي.
د استاد رحیم بخش یو کمال دا چې هر یو غزل یا هر یو کلام چې به ویلې داغه د سټایل انداز ته دغه چې ډیر زیات زر به خون کولو هغه مزه به زر راتله دې خطه خون به کړو. نو زما په خیال چې زیات ګلو کاران چې د استاد رحیم بخش په نقش قدم روان دي داغه نقل کوي او داغه سټایل کوي، کوشش کوي چې زما غته خون د زغره پیدا کړم. زه خپل هم کله کله دغه یو نیم کمپوز یا تر چې رایا چې دغه سټایل رایا چې په هغه سټایل کې وایم نو ډیر خون کوي. نو ما هم اوردرې او هر وخت مې زغ وړي چې واورم هم ته خون ورم هم ته عزت راوکم چې مشران او استادان چې څومره خلک اوري نو هغه نه سناته ورته عزت راکېږي چې موږ خپل پریکټس کوو خپل دغه کوو. نو بیا د استادانو پکې ذکر راځي چې دغه استاد به دغه سندره ډېر ښه ویل، دغه کلاسیک به ډېر ښه ویل. د هر استاد ذکر د مهدي حسن صاحب په ګانو باندې پریکټسونه کوو، غلام علي صاحب همداسې، سلسام انګیز، محمد ربی صاحب، پخواني کلاسیکل استادانو استاد بلا غلامي خان او استاد سلام علي خان، دلته زموږ استاد فرهان، او بیا داسې چې په ګانو ته غلط په سرزونو تم راشو. نو د استاد رحیم بخش او نورو استادانو هغه انداز هغه سټایل هغه کمپوزونو ته وچې هغه به داسې ویل دغسې خوند یې کول دغسې طریقې سره په کار دغسې طریقې سره په کار دي. Thank you.
خاطر
د مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د نومیالي افغان سندرغاړي استاد رحیم بخش سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په کابل کې د افغان هنرمندانو پر بایوګرافیانو کار کوونکی فضل رحمان وحدت وایي استاد رحیم بخش د ښکلي او نرم شخصیت مالک و. هغه به موقع او محل ته په کتو شعر وایه او ځکه به کمپوزونه په خلکو خواږه لګېدل.
ډېر نرم خوی خاوند و، ډېر هنري شعر یې لرله، ډېر بشاس سړی و او په خپل مسلک کې ډېر ذهین و. د شعر په انتخاب کې ډېر دقیق و. شعر به د هر موسم سره به د هماغه موسم شعرونه اخیستل او زه به هنرنمایي کوله. فرضاً د هر محفل د لیدو او د هماغه محفل مطابق شاعري را جمع کوله او هغه باندې به هنرنمایي کوله. بل د خلکو سره برخود بېحده زیات نیک و، ځکه د ډېر زیات شاګردان دي. هغه هنرمند چې نن سبا په افغانستان کې که تیر شوي دي که اوسني دي چې د بخش تخلص کوي، هغه ټول د استاد رحیم بخش شاګردان دي. د موسیقي کورسونه دایر کړي چې په دې کې ډېر حتی دولتي کسان د ده سره شاګردي کړي ده. همداسې نور نوازندگان، سندرغاړي د ټول افغانستان په سطحه باندې شاګردان روزلي دي او شاګردان ټولنې ته وړاندې کړي دي. ډېر نیک برخورد و. د ټولو مهاجرو په کوټه کې د ده مړینه هم په کوټه کې شوې وه. بیا د هغې ځینه وروسته چې د وطن حالات درست شول، بیا د ده هغه جنازه وطن ته انتقال کړه او دلته په شهدا صالحین کې خاورو ته وسپارل شول. دوه ډېر وخت په کوټه کې تیر کړی دی.
د افغانی موسیقۍ شنونکي فضل رحمان وحدت وایي استاد رحیم بخش خپلو دوه زامنو ته هم کلاسیک موسیقي ورزده کړې وه او هغوی هم افغانی موسیقۍ ته د قدر وړ خدمتونه کړي. وحدت زیاتوي یو شمېر کابل میشتو سندرغاړو د استاد رحیم بخش پر پله پل ایښې او په خبرې چې د دوی دغه کار د دې سبب شوی چې د استاد نوم او د کمپوزونو خواږه یې د افغانانو په زړونو او ذهنونو کې ژوندي پاتې شي.
بچیان شته دی، بچیان دلته په کابل کې دي، یو زوی په خارج کې اخیرا، یو دوه زامن وو د کلاسیک موسیقۍ چې هغه یو سلیم بخش و چې هغه هم په حق رسېدلی دی. نو دوی هم کلاسیک خانان وو او د پلار نه ډېر څه زده کړي وو. نومیالي سندرغاړي تېر شوي دي، یو شته دی او یو یې تاو شوی دی او نور لمسیان یې زامن. ټوله کورنۍ فعلا په همدغه کابل کې ده او د خرابات په کوڅه کې بودوباش لري. د ټولو فرهنګي ټولنو سره د دوی اړیکې دي، د ټولو رسانو سره د دوی اړیکې دي. یو ځینې دغه دی چې د شفیق بخش په نامه چې هغه اوس فعلا د ده په سیستم باندې سندرې وایي، د ده په آواز کې چې خلکو ته د وفات رحیم بخش یادونه تازه کوي.
د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې مو اوریدونکو د نومیالي افغان سندرغاړي استاد رحیم بخش سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات واوریدل. د خپرونې په پای کې بیا هم دارواخاد له دې یو بل کمپوزا خوند واخلی. زه هارون بچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.